ازادي راډیو په دې مخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجملان د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یو چې وخت ورځ به مو لرلې وي. په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو له دې خبره وو چې د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره جنرال افضل لودین د ولسمشر لخوا کاندید وزیر نومول شوی دی. نور رپورټونه هم لرو. په بغلان کې به هڅه وکړو چې د سیلابونو تازه حال هم درکړو. خو پیل له خبرونو کوو. جان اقا له کوزه د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
جنرال افضل الدین بډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسی جرګې ته معرفي شي. په قراباغ او بالان کې د سړک د غاړې ماینونو چاودنو کې پولیس وژل شوي او د پاکستان دفاع وزیر وایي د یمن د شیعهګانو پر ضد د سعودي په مشرۍ ائتلاف له اسلام آباد نه د پوځي الوتکو بیړیو او ځمکنیو ځواکونو غوښتنه کړې. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. جنرال افضل الدین بډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شي. دا خبره د جمهور رئیس اشرف غنی ویان اجمل عبید عبیدی نن ازادي راډیو ته وکړه. حکومت تیر اونۍ هم د کابینې شپاړس غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل او ټاکل شوی چې په روانې اونۍ کې ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه او پلانونه تشریح کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ولایت په قراباغ ولسوالۍ کې نن د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې څلور تنه پولیس او دوه تنه ملکیان ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن له غرمې مخکې وشوه. د یو بل خبر له مخې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ کې هم نن د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې څلور پولیس مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د دواړو چاودنو مسؤلیت طالبانو منلی دی. د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې په یو ښوونځي کې د هوان ګولۍ د لګېدو له امله یو زده کوونکی وژل شوی. د لوګر د والي ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل د هوان دا ګولۍ د برکی برک ولسوالۍ د وسخیلو ښوونځي کې هغه مهال ولګېده چې زده کوونکو تفریح کوله. عرب وایي په دې پیښه کې د ښوونځي یو ټولګی هم ویجاړ شوی دی. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یوې نظر پوښتنه ښیي چې د ولسي جرګې د وکیلانو په سلو کې نه شپېته نیت لري چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. دا نظر پوښتنه د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې له 125 وکیلانو سره د مرکو له لارې شوې. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په اړه ویل دا سروې ښیي چې د وکیلانو په سلو کې اووه کسان به د سیاسي ګوندونو او پاته به په خپلواک ډول کاندیدېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات په راتلونکي لمریز کال کې ترسره شي. د پاکستان دفاع وزیر وایي د یمن د شیعهګانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له اسلام آباد د پوځي الوتکو بیړیو او ځمکنیو ځواکونو غوښتنه کړې. خواجه محمد آصف دا خبره نن د پارلمان ګډې جلسې ته وکړه. د پاکستان پارلمان نن په یوې خاصې جلسه کې په یمن کې د حوثي ملیشو پر ضد د سعودي عربستان لخوا د پوځي مرستې په غوښتنې بحث پیل کړ. د پاکستان صدراعظم نواز شریف تېره اونۍ د پارلمان د دواړو مجلسونو د ګډې غونډې غږ کړی و تر څو بحث وکړي چې په یمن کې د حوثي شیعه ځواکونو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شوي ائتلاف کې ګډون وکړي او که څنګه. نواز شریف په وار وار ویلي چې د سعودي عربستان ځمکني تمامیت ته د هر ډول ګواښ دفاع به وکړي. سعودي عربستان او د خلیج عربي سنی حکومتونه له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. سعودي عربستان تیر کال پاکستان ته یو نیم میلیارد ډالر ورکړي ول. روغتیایي او پوځي منابع وایي د یمن د حوثي ملیشه ځواکونو او د لرې کړای شوي جمهور رئیس ابو رابو منصور هادي د پلویانو ترمنځ تازه نښتو کې یو زیات شمېر کسان وژل شوي دي. د یو چارواکي له خولې چې نومینه را په ډاګه شوی ویل شوي چې تېره شپه د دالیه خارګوټي د نیولو په جګړه کې لږ تر لږه 19 تنه حوثي شیعه وسلوال او د جمهور رئیس هادي د پلویانو 15 کسان وژل شوي. د یکشنبې په ورځ په عدن ښار کې 19 تنه ملکیان وژل شوي ول. داسې راپورونه هم خپره شوي چې یاغیانو د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له هوایي بمباریو سره سره د هیواد په دوهم ستر ښار عدن کې نور پرمختګ هم کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په تېرو دوه اونیو کې د عدن ښار په جګړو کې له 1500 زیات کسان وژل شوي. د سوری دولتي خبري رسنۍ وایي د اسلامي دولت ډلې د یکشنبې په ورځ د سوری په شمالي ولایت حساکا کې د عیسویانو د اتیا کلو یو زوړ عبادت ځای یا کلیسا په بمونو ویجاړه کړه. سانا خبري اژانس وایي وسلوالو په تعال نصري کلي کې د کلیسا په داخل کې چاودېدونکي مواد ځای په ځای کړي ول. په دغه کلي کې عیسوي او کوردي ملیشي د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف جنګیږي. د کلیسا په ویجاړولو کې د مرګ ژوبلي راپورونه دی ورکړل شوی. په فبروري میاشت کې د اسلامي دولت ډلې د سوری د شمال آشوریانو له 200 زیات کسان تښتولي وو. د دې کسانو 19 تنه تېره میاشت خوشې شول خو د پاته ملکیانو برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. د سوری له جګړو مخکې په دې هېواد کې شاوخوا 1.2 میلیون عیسویانو او 40,000 آشوریانو ژوند کاوه. د امریکا د باسن ښار د منډو د سیالیو پر مهال د بمی چاودنې د تورن جوهر سارنایف د محاکمې وروستی بیان نن په میساچوست ایالت کې اعلانېږي. یوویشت کلن سارنایف د قتل په څلورو دوسیو متهم ده، خو د مدافع وکیلانو ویلي که څه هم چې نوموړی په 2013 کال کې د منډو سیالیو کې په بمی چاودنې چې درې کسان پکې وژل شوي مجرم دی او په اعدام باید محکوم نشي. د څلورم قتل تور د یو پولیس وژنه ده. که چیرې سارنایف مجرم وپېژندل شي، مدافع وکیلان به استدلال وکړي. د هغه مشر بنسټپالی ورور تیمور لنګ چې له چاودنې څخه څلور ورځې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی و، جوهر یې دغه کار ته هڅولی و. قضایي هیئت به پریکړه وکړي چې جوهر سارنایف په اعدام او که د عمري بند په سزا محکوم کړي. او وروستی خبر دا چې یونان وایي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته وعده ورکړې چې په روانې اونۍ کې به له پلان سره سم د خپل پور ټاکلې شوې اندازه ورکړي. د پیسو نړیوال صندوق په یو بیان کې ویلي، د یونان د مالی وزیر یانس فاروفاکس د IMF رئیس کریستین لاګارد ته په واشنگټن کې د یونان د اصلاحاتو د پروګرامونو په اړه جوړ شوې غونډه کې ویلي چې اتمه د اپریل په نهمه 450 میلیونه یورو په خپل وخت تادیه کړي. یونان له پور ورکوونکو هیوادونو سره سختې خبرې پیل کړي او له امله یې دې هیواد ته د 2.2 بلیون ایرو د پور وروستی رقم تر اوسه ځنډول شوی دی. یونان له 2013 کال راهیسې د ایرو ساحیه او د پیسو نړیوال صندوق د 240 میلیارد ایرو په پور تکیه دی. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. تفصیلي زموږ ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. جنرال افضل لودین به ډیر زر د دفاع د وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شي. دا خبره د جمهور ریاست ویان کړی ده. په اړه به ریپورت ولرو. له دې به مو خبر کو چې د کابل ښار زرګونو دوکاندارانو د دوشنبې په ورځ کار بندیز اعلان کړی او له حکومت یې غوښتل چې پر عایداتو د مالیاتو پر قانون له سره غور وکړي. د دوی د لاریون ریپورت لرو. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون لاغه څرګندونه مخبرو چې وایي د خلکو ځینې وکیلان له خپلو سیاسي پاسپورټونو بې ځایه ګټه پورته کوي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د چوکاټ پر موافقه تر اوسه د امریکا د ولسمشر او د اسرائیل د صدراعظم ترمنځ اختلافات شته. دا ازادي راډیو ده. جنرال افضل لودین به ډیر زر د دفاع د وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شي. دا خبره د جمهور ریاست ویاند اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته کړې. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
بالاخره له اوږده ځنډ وروسته حکومت په دې وتوانید چې دفاع وزارت ته هم کاندید وزیر اعلان کړي. د ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دفاع وزارت ته جنرال افضل الدین کاندید کړی. له جمهور ریاست نه په خبره سوې اعلامیه کې هم ویل سوي چې ډیر ژر به ښاغلی الدین په رسمي توګه ولسی جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي سي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي ارکان حرب ډګر جنرال افضل الدین یو مسلکي کس دی او له دې وړاندې د دفاع وزارت په بېلابېلو پوستونو کې کار کړی او په دې وروستیو کې د ملي امنیت په شورا کې د پوځي سلاکار دنده درلوده. حکومت د تیرې چهارشنبې په ورځ 14 کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره ورمعرفي کړل. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی په دې حساسو شرایطو کې دفاع وزارت ته د کاندید وزیر معرفي کېدل یو نیک اقدام بولي.
موږ د خو رسمن لا تر اوسه پورې نه دی راغلی، خو رئیس صاحب جمهور موږ سره تعهد کړی و چې وزیر صاحب دفاع او لوی څارندوال به په لنډو ورځو کې درته معرفي کوم. نن څنګه چې تاسو خبر یاست دا رقم ته موږ هم له خلکو خبرې یو. خو رسمن لا تر اوسه پورې موږ ته نه دی راغلی. نامدي کې افضل الدین صاحب په نام باندې وزارت دفاع ته معرفي شوی ده. وزارت دفاع لپاره دا موږ پالنې ګڼو ځکه ضرورت امنیتي سکتور ته دمونږ او باید څومره زر کېدلی شي چې امنیتي سکتور دمونږ مکمل شي. نو چې کله موږ ته اسناد را ورسېدي یا دی رسمن موږ ته معرفي شو، بیا
د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه کړې چې د چهارشنبې له ورځې به درې کاندید وزیران خپلې غونډې ته ورغواړي او پروګرامونه به تشریح کوي. اوس څرګندنه ده چې په نویو ورپېژندل سویو کاندید وزیرانو کې به څومره د ولسی جرګې د غړیو باور ترلاسه کړي. د یادونې ده چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د افغانستان د حکومت 19 وزارتونه د سرپرست وزیرانو لخوا اداره کیږي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د کابل ښار زرګونو دکاندارانو نن کاربندي اعلان کړی و او له حکومت یې غوښتل چې پر عایداتو د مالیاتو پر قانون له سره غور وکړي. یوسف خان زدران د موضوع نور حال راکوي.
د کابل ښار زرګونو دکاندارانو د غڅه پاړه چې دوی د مالیاتو ډیرواله یدوي د دوشنبه په ورځ دکانونه بند او په لارینو کې ګډون کړی و. اعتراض کوونکي دکاندارانو چې په شارینه او پښتونستان څلور لارې کې مظاهره وکړې، له حکومت غوښتل چې د عایداتو اړوند د مالیاتو په څلور اویایمه او پنځه اویایمه مادو بیا فکر وکړي. د افغانستان د کسبګرو د ټولنې مشر محمد حسین سپایي وویل که غوښتنو ته یې رسیدګي ونشي کاربندیزونه به د ټول هیواد په کچه اعلان کړي.
د نن مظاهرې یوه کوچنۍ نمونه وه او دوکانونه ځای ځای تړلي وو. که زموږ غوښتنو ته پاملرنه ونه شي، له دې به ډېرو پراخو او قوي مدني حرکتونو ته دوام ورکړو او تر دې چې قانونه په ټول افغانستان کې وتړل شي.
ښاغلی سپایي وویل که څه هم جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي کمپاینونو پر وخت د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ ژمنه کړې وه، خو په وینا یې چې اوس په عمل کې برعکس عملي کېږي. د دوشنبې ورځې د دې اعتراضونو له امله په کابل ښار کې د ګڼ شمېر دوکانونو او مارکیټونو په بندېدو سربېره د نانوایانو دوکانونه هم بند وو او د ورځې تر پایه ډېرو خلکو شکایت کوه چې په ښار کې وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي. په عین وخت کې د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې پر عایداتو د مالیاتو په قانون کې کوم تغییر نه دی راغلی او د دوکانونو د درجه بندۍ مصوبه چې په 1415 هجری لمریز کال کې تصویب شوې ده اوس تطبیقیږي. د مالیه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي رادیو ته وویل چې له دې اقدام سره ډیر دوکانونه رجستر شوي او دا دوکانداران غواړي چې له مالیاتو تېښته وکړي. ښاغلی جیلانی وایي دا پروګرام د دې سبب شوی چې د حکومت عواید تر 300 میلیونو افغانۍ ورسیږي.
د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون تاییدوي چې د خلکو ځینې وکیلان له خپلو سیاسي پاسپورټونو بې ځایه ګټه پورته کوي. په دې اړه د صفی الله ستانکزي چمتو کړی رپورټ اورو.
په بهرنیو سفرونو کې د افغانستان د ملي شورا غړي له خپلو سیاسي پاسپورټونو ناسمه ګټه اخلي او دلته په هوایي ډګر کې د وی آی پی لارې کارونه پرې درول شوې ده. دا خبره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح کوي. ښاغلی صالح ازادي راډیو ته وویل له سیاسي پاسپورټونو بې ځایه استفاده د دې لامل شوې چې یو شمېر نور وکیلان له ستونزو سره مخامخ شي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون دا غړی وایي چې په همدې خاطر د یک شمې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ورغوښتی و. داسې احوال راغلی و چې 15,000 سیاسي پاسپورټونه توضیح شوي دي. مونږ غوښتل وپوهیږو چې دا پاسپورټونه چا ته ورکړل شوي دي. په هوایي ډګر کې د وی آی پی لارې د استفادې لپاره یوه لایحه جوړه شوې ده. له امنیت شورا نه هم پاس شوې چې څوک ترې ګټه واخلي او څوک نه. حتما ځینې کسان شته چې بره لاس لري. دا په خپله له وکالت نه یوه استفاده ده، لکه څنګه چې له موټرو استفاده کېږي. دا هم یو فساد دی. د رپورټونو په اساس د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حشمت خلیل کرزي د ولسی جرګې په کورنۍ امنیت کمیسیون کې ویلي داسې 3,650 کسانو ته سیاسي پاسپورټونه ورکړل شوي چې مستحق نه دي. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ښاغلي کرزي خبرې ناسمې خبرې شوې دي. دغه وزارت مرستیال ویان سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل ښاغلي خلیل کرزي د ولسی جرګې اړوند کمیسیون ته ویلي و چې یوازې له وی آی پی څخه د استفادې د جواز د نه لرونکو وکیلانو او ځینو کسانو نمونه هوایي ډګر ته لیږل شوي.
4,650
کوم رقم چې 3,650 پاسپورټونه خودل شوی دا خبره بيخي ناسمه ده. د ښاغلي موین خبرې تحریف شوې دي. د وی آی پی برخه په بهرنیو چارو وزارت پورې مربوطه ده. هر څوک چې سفر کوي هلته یو اساس نامه لري. موین صاحب هم په دې اړه توضیحات ورکړي. موږ دا پلټنه کوو هغه څوک چې دغه پاسپورټ مستحق نه وي موږ یې پاسپورټونه لغوه کوو. وی آی پی په ټولو هوایي ډګرونو کې له عمومي لارو یو بیل لاروي چې یوازې لوړ پوړي حکومتي چارواکي او ډیپلوماټان د استفادې حق لري. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون او ځینې وکیلان ټینګار کوي چې د قانون ماتونو د مخنیوي لپاره باید د هغو وکیلانو نمونه افشا شي چې له خپلو پاسپورټونو ناوړه ګټه اخلي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د مظاهرو پر مهال باید د امنیتي ځواکونو لارښوونو ته پام وشي ترڅو د ناوړه پیښو مخه ونیول شي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا په غونډه کې دا خبرې د خوست ولایت وروستۍ پیښې ته په اشاره کړې. په دې اړه له کابله د ناجیې صافی رپورټ اورو.
په خوست کې له وروستۍ خونړۍ پیښې وروسته افغان چارواکي ټینګار کوي چې د مظاهرو پر مهال باید د افغان امنیتي ځواکونو لارښوونو ته جدي پام وشي. د افغان حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله وایي که چیرې د مظاهرو پر مهال امنیتي چارواکي خبر نشي نو دا کار به نور ناوړه عواقب هم ولري. ښاغلي عبدالله دا خبرې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
په هغو مواردو کې چې مظاهرې ترسره کیږي د قانون په چوکاټ کې دا یوه ډېره مهمه مسله ده چې د امنیتي ځواکونو خبرو ته توجه وشي. په کومو ځایونو کې چې د امنیتي ځواکونو لخوا راپور ورکول کیږي چې ګواښ موجود دی او چیرې د هغوی خبرو ته پام ونشي نو دا به ناوړې پایلې ولري.
ښاغلي عبدالله دا خبرې په خوست ولایت کې د پنجشنبې ورځې د هغې زړه بوږنوونکې پیښې په ارتباط وکړې چې د یوې مظاهرې پر مهال د چاودنې له امله 20 تنه ووژل شول او 26 نور ټپیان شول. دا مظاهره د اداري فساد د زیاتېدو او د خوست ولایت د سرپرست والي عبدالجبار نعیمي او یو شمېر نورو ځایي چارواکو پر ضد شوې وه. په عین حال کې د حکومت اجرایي مشر وویل چې د دې پیښې د څېړنې لپاره تېره ورځ یو پلاوی هم د جمهوری ریاست لخوا خوست ولایت ته لیږل شوی. سره له دې چې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې یاده حمله د حقانی شبکې لخوا پلان شوې وه. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت هم له ټولو هغو ارګانونو چې مظاهرې تنظیموي غواړي چې د مظاهرې له جوړېدو 24 ساعته مخکې پولیس په جریان کې کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یوه کړنلاره هم جوړه شوې ده. نوموړي ول چې د موقتی کړنلاره د امنیت شورا لخوا تصویب شوی.
بر اساس قانون بر مظاهرات
د قانون په اساس د افغانستان پولیس باید 24 ساعته مخکې له مظاهرې په جریان کې وي ترڅو پولیس وکولای شي چې پرسونل وګماري او امنیت تامین کړي، او همدارنګه د پولیسو مشورو ته باید غوږ ونیول شي. او د دې موقتی کړنلارې په اساس کوم ځایونه چې تنظیم شوي دي نو خلک باید په همدې اساس خپلې مظاهرې ترسره کړي.
یو شمېر افغان څېړونکي هم ټینګار کوي چې مظاهرې ډېری وخت په عامو ځایونو کې ترسره کیږي او کشفي او امنیتي ارګانونه باید د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي. دوی وایي د مظاهرې ضد پولیس کولی شي چې مظاهره له ګډوډیو راوګرځوي او د ممکنه تروریستي پیښو مخنیوی وکړي.
بلخوا په خوست کې هغه مترزونو چې د تیرو 10 ورځو راهیسې په دې ولایت کې د سرپرست والي او ځینو نورو چارواکو پر ضد د اعتراضونو په دود خیمې درولې وي، نن خپلې خیمې راټولې کړي. نجیب الله خیلې په اړه له خوسته تفصیل راکوي.
د دوشنبه په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا هغه ټاکلی پلاوی چې په خوست کې د وروستۍ خونړۍ پیښې او روانو مدني حرکتونو او لاریونونو د څېړنې لپاره یاد ولایت ته راغلی وو، د معترضینو او یو شمېر مدني ټولنو، شوراګانو، قومي مشرانو، مخورو او ځایي ملکي او پوځي مسؤلینو سره تر یوې هوکړې وروسته خپلې کاري نتیجې اعلان کړې. د سرحدونو د چارو پخوانی وزیر او د کابل څخه د راغلي هیئت مشر ډاکټر اکرم خپلواک د رسنیو د خبریالانو او د قومي مشرانو سره په وګړه ناسته کې ویل چې دوی به ولسمشر ته وړاندیز کوي چې د یو مستقی او باصلاحیته هیئت له لارې د وروستۍ پیښې چې له کبله 22 خوستیان مړه او تر 60 ډېر ټپیان شول په جدي توګه وڅېړي.
دغه ناورین چې زموږ د 22 ډېرو باشهامتو زلمیانو د شهادت او له 60 او یو نه زیاتو د زخمیانو سبب شو، د دغې پیښې د جدي څېړنې پیشنهاد
اکرم خپلواک وړاندې ویل چې
دوهمه هغه اداره چې د خوست شریفو خلکو ادارې د اصلاح، د شفافیت او د فساد په ضد باندې راپورته کړې وه، د هغې هر اړخیزه څېړنه به کېږي. له اول مقام نه تر اخر مقامه پورې هر هغه څوک چې په فساد، په اختلاس او په درغلیو کې ښکېل شو او یا ښکېل ثابت شو، هغه پاک لبه جلالتماب جمهور رئیس عاجل او جدي اقدامات کړي.
خوست د کابل څخه د راغلي پلاوی مشر همدارنګ وویل چې په نږدې ورځو کې به په خپله ولسمشر د والي په باب خپله پرېکړه خوستوالو ته اعلان کړي.
د خوست د شریفو خلکو د غوښتنو او د هغوی د ارزوګانو په نظر کې نیولو سره اطمینان ورکوم چې جلالتماب جمهور رئیس به په ډېر نږدې راتلونکي کې خپله پرېکړه د خوست خلکو ته ډېر زر اعلان کړي.
بلخوا لرنوال هم د پلاوی ژمنو ته هیله مند دي او تمه لري چې د دوی غوښتنې به مرکزي حکومت او ولسمشر ژر واوري. د زدرانو د شورا یو تن مشر موسی جان زدران ویل
قومونو، مدني ټولنو او د دینی علماو هغه لاریون چې د فساد په ضد باندې راپاڅېدلی و ثمرې ته ورسېدلو، هغه پلاوی چې د کابل نه راغلی و مونږ ته ډاډ راکړه چې دغه څه چې د دغه خلکو غوښتنه او دا به درسره کیږي انشاءالله.
د یادونه ورده که څه هم په خوست کې ظاهرا د ولسمشر لخوا ټاکلي 15 کسیز پلاوی په خوږه ژبه د لاریونوالو لګېدلې خیمې او په دې کې غوړېدلې توشکې او بړستنې پورته کړې، خو کتونکي وایي چې مرکزي حکومت او ولسمشر باید د دې مسئلې بنیادي او ژر حل بیا مومي تر څو دا جنجالونه بیا راونه ټوکېږي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
دا یو دیرش برمته شو مسافر کورنۍ یو لسګونو مدني فعالینو د نیول شو کسانو د خوشی کېدو تر وخته د کابل د زرنگار پارک کې ترازی خیمه درول. د دوی ټینګار کوي چې دولت په دې حقله جدي اقدامات نه لیکړي او نه هم د تختونکو د هویت او غوښتنو په اړه خلکو سره جزئیات شریکوي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه له کابل ریپورت لري.
لسګونو مدني فعالانو او د تختول شو مسافرو د کورنۍ غړو د دوشنبه په ورځ د کابل په زرنگار پارک کې غوښتنه د عدالت غوښتلو په دود اعتراضي خیمه ودروله او ټینګار کوي چې د یادو برمته شو تر راخوشګیدو پورې به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. د نیول شو مسافرو د کورنۍ غړي وایي له یوې نیمې میاشتې راهیسې هر شېبه د خپلو عزیزانو د احوال او راتلو په انتظار دي، خو هیڅوک یې درد نه احساسوي. حسین علي چې زوی یې او میرمن قمر چې میړه یې په نیول شو یو د شو کسانو کې لدره کړي، ازادي رادیو ته ویل چې د ژوند او مرګ خبرې نه لري او باید دوی په جریان کې واچول شي.
زوی می په همدې مسله کې برمته دی، د ژوند او مرګ حال یې نشته. دولت شاید د دومره وژنو تختونو او دا چې یو خور ځان ته اور ورکړ د دې پیښې خوند اخلي.
میړه می تښتونکو نیولې دي، که دولت رښتیا کوشش کوي او رښتیا د خلکو ژوند ته پاملرنه کوي باید هڅه وکړي چې هغه سالم را خوشی کړي. خو که دولت مو یوازې رایه په کار و بیا نو نه پوهېږم چې څنګه بس.
دا یو دیرش کسان شاوخوا 15 ورځې وړاندې د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې د وسله والو لخوا له موټر ښکته او برمته شوي دي او ویل کېږي چې د خوشي کولو په اړه یې تر اوسه ټولې هڅې ناکامې دي. له دې سره د مدني عدالت غوښتونکي فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید خپل سکوت مات، د تښتونکو هویت او د تښتونې لامل له خلکو سره شریک کړي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه ورځې د کابینې په غونډه کې وویل د یو دیرشو مسافرو د لادرکه کېدو په اړه د خلکو اندېښنې احساسوي او حکومت تر خپلې وسې هر هڅه کړې ده.
خلکو ته ډاډ ورکوم چې دا مسله له لومړۍ ورځې څخه تر ننه پورې په لوړه سطحه تر نظر لاندې ده. په زموږ هدف د خپلو وطنوالو په سلامتیا سره راخوشي کېدل دي او په دې برخه کې هیڅ بې توجهي نه ده سوې.
ښاغلی عبدالله وایي چې په دې اړه ډېر اقدامات شوي دي او نشي کولی چې د ځینو ملحوظاتو له امله یې جزئیات له خلکو سره شریک کړي. نوموړی په داسې وخت کې د جزئیاتو له ورکولو او د تښتونکو د هویت په اړه څه نه وایي چې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د اسلامي دولت ډلې تښتولي دي. د مدني ټولنو فعالان او د لادرکه مسافرو د کورنۍ غړي وایي حکومت باید د لویو لارو نام نسیمو او د تښتول شوو کسانو د ازادېدو او د امنیت د تامین په برخه کې هم جدي اقدامات وکړي. دوی وایي که دا نیول شوي کسان راخوشي نه شي او یا ورته پیښې بیا تکرار شي، خلک به د امنیت په برخه کې پر امنیتي ارګانونو او افغان امنیتي ځواکونو خپل باور له لاسه ورکړي.
اوس هم یو بل موضوع راخلو. افغان حکومت ویلي چې په یمن کې د ایران پلو حوثي جنګیالیو پر ضد د سعودي عربستان د دریځ ملاتړ کوي. آیا افغانستان په دې اړه د بې پلو پاتې کېدو انتخاب لري؟ په نوې مالسیزه کې په تاریخ ته په کتو سره د افغانستان لپاره د یمن د جګړې په اړه بې پلو پاتې کېدل څومره ستونزمن انتخاب دی؟ دا پوښتنه ملالۍ بشیر په سر کې له څېړونکي وزیر صافي څخه د دې مرکې په لومړۍ سر کې کړې.
زه فکر نه کوم چې دا به صحیح نظریه وي چې افغانستان خپل افسونی پورې په جنګونو کې ډوب دی او هر ورځ واقعات دلته پیښېږي، خپل جنګ سړولی نه شي، خپل داخلي امنیت نیولی نه شي. داخل کې هر ورځ د سلو نه زیات زموږ انسانان وژل کېږي. ولې د دې غمه نه خوري چې دی به نفر ولري چې وي
آیا ستاس په فکر د ولسمشر دا پریکړه چې سعودي عربستان ملاتړ وکړي په یمن کې د جګړې، آیا دا د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان د رول په خاطر دی؟
خبر صحیح ده، دا یو سیاسي هدف لپاره ده
صافی صاحب ویل کیږي چې مخکې هم افغانستان په داسې مواردو کې بې پلوه پاتې شوی دی چې دې کار ورته هیڅ فایده نه ده کړې. تاسو په دې اړه څه وایست؟
پخوا وختو کې افغانستان ته چې معلومه ده د ختم د داود خان تر وخته پورې افغانستان د عدم انطلاق د ناپیلتوب د سیاست غړی و او خارجي سیاست کې ناپیلتوب غوره کړی و. په دې لحاظ په دې جګړه کې نشو کولی ووایي چې زه کوم، مګر اوس افغانستان د امریکې سره قرارداد د امنیت سیستم تکړه هغوی ته بیسونه ورکړي دي. مانا یې دا ده چې د افغانستان هغه د پخوانی ناپیلتوب سیاست نه دی پاتې. نو په دې لحاظ باندې دولت غوره ګڼلي چې د سولې په خاطر که د سعودي نه استفاده کولی شي باید دا اعلان وکړي، مګر بیا هم دا اعلان د افغانستان د خارجي ناپیلتوب سیاست سره توافق نه لري، مطابقت نه لري. کیدای شو چې د دفاعي موقف د سعودي نه دفاع وکړي، مګر نه دا چې ووایي چې په بل هېواد باندې دا جګړې نه څه دفاع.
د ولسمشر دا پرېکړه له ایران سره د افغانستان پر اړیکو څه اغېزه اچولی سي؟
خامخا اغېزه اچوي. ایران د سعودي سره سم روابط نه لري او حتی همیشه یو بل سره ګواښ کړی. همدا اوس د یمن په مورد کې هم ایران اخطار ورکړی چې دا به وضع نور هم خراب شي. نو بیا ایران کولی شي د افغانستان په ضد خپل تخریبات ته شروع وکړي او هغه د افغانستان په ګټه نه دی، ولې چې ایران په ګاونډ کې پروت.
صافی صاحب، پاکستان هم دغه مسله خپل پارلمان ته وړاندې کړې ده او کېدای سي د پارلمان له لارې و سعودي عربستان ته ووایي چې په پوځي لحاظ موږ تاسې په یمن کې ملاتړ نسو کولای. آیا تاسو فکر کوئ چې له همدې لارې افغانستان هم کولای سي چې په دغه طریقه باندې و سعودي عربستان ته نه ووایي؟
فکر نه کوم، ولې چې افغانستان پارلمان او د پاکستان پارلمان فرق لري، غړي فرق لري، افکار فرق لري او خصوصیات فرق لري. همدا اوس د افغانستان پارلمان د اشرف غنی همدغه غږ چې جګړه کې ورسره مرسته کوو تایید کړی دی.
دوستانو، ودیر سفید کابل پانتون استاد و چې د یمن په برخه کې د سعودي د دریز د ملاتړ په اړه یې چې افغان حکومت ملاتړ کړی خپل نظر څرګنداوه. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې پاتې کیږو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د چوکاټ پر موافقه تر اوسه د امریکا د ولسمشر او د اسرائیل د صدراعظم ترمنځ اختلافات شته. د ملالۍ بشیر په بل ریپورت کې په دې اړه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د چوکاټ د موافقې پر سر اوس هم مخالفتونه سته. په سویس کې د مذاکراتو ګډونوالو تیر اونۍ د چوکاټ د موافقې په اړه چې د ایران اټومي فعالیتونه محدودوي اعلان کړی و. پرون په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په خبره شوې مرکه کې اوباما د ایران د اټومي پروګرام د موقتي موافقې په اړه ویلي چې له شرایطو سره سم به د اخري موافقې ګټې تر خطرونو زیاتې وي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هر ډول موافقې مخالفت کړی دی او دا یې یوه بده موافقه بللې ده. بنیامین نتنیاهو
وایي:
زه هڅه نه کوم چې هر موافقه لمنځه یوسم، زه هڅه کوم چې بده موافقه لمنځه یوسم. تاسو وایست دا یوه تاریخي پریکړه ده. دا کېدای سي یوه تاریخي بده موافقه وي، ځکه چې دا زموږ د وخت یو تروریست هیواد له پراخو اټومي تاسیساتو سره پرېږدي. په یاد ولري چې تر اوسه یو سنتریفیوج هم له منځه نه دی وړل سوی. زرګونه سنتریفیوجونه به د یورانیم غني کولو ته پرېښودل سي. د ترمځکه لاندې اټومي بټیو په شمول یوه بټۍ هم نه ده
بنده.
خو د امریکا د تنسي ایالت جمهوري غوښتونکي سناتور باب کارکر د امریکا د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته ویلي چې له ایران سره د هر ډول اټومي موافقې د تصویب لپاره د کانګرس رایه ضروري دي، تر څو تضمین وسي چې دا به یوه بده موافقه نه وي. ټاکل شوی ده د جون تر دېرشمې یو آخري موافقه وسي. ولسمشر اوباما ویلي چې اسرائیل حق لري چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښمن سي، خو ده زیاته کړه چې امریکا به دا تضمین کړي چې له ایران سره هر ډول اټومي موافقه به د اسرائیل نظامي وړتیا وساتي. ولسمشر اوباما ویلي چې د واشنگتن لخوا د اسرائیل دفاع بې قیده او شرطه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال حسن فیروز آبادی په مذاکراتو کې د دې هیواد موقف تایلی دی. جنرال حسن فیروز آبادی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی له نږدې ملاتړو څخه ګڼل کیږي، د ایران د انقلابي سپاه پاسداران پر ویبپاڼه د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته مبارکي ویلې ده.
دوستانو په همدې رپورت دا مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو، خو زموږ یو بل نیم ساعت خبري مجله لا پاتې ده چې زما همکارا فرشته نگاه د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده. فرشته نگاه ستړي مو شي.
تشکر اجملان، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما شنوندگانم بخیر. ساعت ششونیم شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان به زودی جنرال افضل لودین را به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. شهر پل خمری ولایت بغلان امروز شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های شدید بود. از جزئیات اخیر در مورد این سیلاب‌ها در جریان همین برنامه برایتان خواهیم گفت. اما در آغاز خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را همکارم ستار فروغ به شما پیشکش میکنه.
در ابتدا سرخط چند خبر. سیلاب در ولایت بغلان ده کشته و زخمی بر جای گذاشته است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی جنرال افضل لودین به حیث نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. و ائتلاف برهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان شیعه در یمن از پاکستان خواسته است که تیاره های نظامی، کشتی ها و نیروی زمینی فراهم کند. تفصیل اخبار. گزارش از ولایت بغلان می رسانند که در نتیجه جاری شدن سیلاب در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان 9 تن کشته و 6 تن زخم برداشتند. محمد نصیر کوزاد، مسئول اداره مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت که احتمالاً صدها خانه در اثر سیلاب تخریب شده باشند. تا حال به طور دقیق تلفات و خسارات ناشی از سیلاب در شهر پلخمری روشن نشده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی جنرال افضل لودین به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. اجمل آبدی، سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی، این موضوع را امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. ریاست جمهوری افغانستان 16 نامزد وزیر را هفته یک گذشته برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. ولسی جرگه افغانستان گفته است قرار است به روز چهارشنبه روند تشریح برنامه‌های کاری این نامزد وزیران پیشنهادی حکومت آغاز شود. وزارت داخله افغانستان میگوید که در یک انفجار ناشی از ماین کنار سرک در اولسوالی قره‌باغ ولایت کابل پیش از چاشت امروز 4 پلیس و 2 فرد ملکی کشته شدند. در این انفجار 2 تن دیگر زخم برداشتند. به اساس یک خبر دیگر، در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در اولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان امروز 4 پلیس کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. در نتیجه اصابت هاون بر یک مکتب در اولسوالی برکی برک ولایت لوگر یک شاگرد کشته شده است. شاپور عرب، سخنگوی والی لوگر، به رادیو آزادی گفت این حادثه امروز به هنگام تفریح شاگردان رخ داد. یک سروی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نشان می‌دهد که 69% از وکلای ولسی جرگه قصد دارند خود را در انتخابات آینده ولسی جرگه نامزد کنند. این سروی از طریق مصاحبه با حدود 125 وکیل از 34 ولایت افغانستان صورت گرفته است. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان در زمان تعیین شده، یعنی امسال نه بلکه سال آینده شمسی، برگزار شود. ادامه اخبار. وزیر دفاع پاکستان میگوید ائتلاف برهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان شیعه در یمن از اسلام آباد خواسته است که تیاره‌های نظامی، کشتی‌ها و نیروی زمینی فراهم کند. خواجه محمد آصف امروز به هنگام سخنرانی در جلسه خاص پارلمان پاکستان در مورد وضعیت در یمن گفت:
Both Pakistan and Turkey are concerned at the overthrow of a legitimate government.
هر دو کشور، پاکستان و ترکیه، در مورد سرنگونی حکومت مشروع در یمن با استفاده از قوا از سوی بازیگران غیر دولتی نگران است. وضعیت جدی است و شاید امنیت و ثبات تمام منطقه را به مخاطره اندازد. پاکستان و ترکیه در این مورد بحث کردند که ادامه بحران در یمن می تواند منطقه را آشفته سازد. وزیر دفاع پاکستان این مسئله را با دنبال دیدار اخیرش از عربستان سعودی و ترکیه ابراز کرد. پارلمان پاکستان امروز بحث‌ها در خصوص تقاضای عربستان سعودی از پاکستان برای کمک نظامی در یمن را آغاز کرد. منابع صحیح و نظامی میگویند که در جریان درگیری‌های تازه میان شورشیان شیعه و جنگجویان وفادار به رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی در جنوب یمن دهاتن کشته شدند. از یک مقام که نامش ذکر نشده نقل گردیده است که میگوید حداقل 19 شورشی شیعه حوثی و 15 تن از ملیشه‌های طرفدار عبدالرب منصور هادی شب هنگام کشته شدند. از سوی دیگر گزارش شده است که 17 غیر نظامی از دیروز به این سو در شهر عدن کشته شدند. رسانه دولتی سوریه خبر می‌دهد که تندروان گروه دولت اسلامی امروز یک کلیسا را در ولایت حسکه در شمال شرق سوریه توسط مواد منفجره تخریب کردند. این عبادتگاه عیسویان 80 سال پیش بنا شده بود. خبرگزاری سنا خبر داد که افراد مصلح به داخل این کلیسا در قریه تل نصری مواد منفجره را جاسازی کرده بودند. عیسویان و ملیشه‌های کرد در این منطقه در برابر گروه دولت اسلامی می جنگند و دنبال تخریب این کلیسا از تلفات گزارش نشده است. قرار است که بیانیه اخیر محاکمه جوهر سرنایف مظنون بمبگذاری ماراتون باستون در ایالت ماساچوست امریکا امروز اعلان شود. سرنایف 21 ساله در 4 مورد قتل متهم است، اما وکلای مدافع وی گفتند با آنکه او در بمبگذاری در خط پایان مسابقه دوش که در آن 3 تن در سال 2013 کشته شدند مجرم است، باید به اعدام محکوم نشود. او به قتل یک افسر پلیس نیز متهم است. و یونان میگوید وعده کرده که قرضه ی صندوق بین المللی پول را که موعد آن در همین هفته به پایان میرسد خواهد پرداخت. همچنان IMF یا صندوق بین المللی پول با نشر اعلامیه گفته که یونس واروفاکیس وزیر مالیه یونان به رئیس این اداره در واشنگتن گفته که کشورش قرضه ی 49 میلیون دلاری IMF را به تاریخ 9 اپریل میپردازد. از سال 2010 تا به حال یونان به قرضه ی حدود 240 میلیارد دلاری وابسته است که از IMF و کشورهایی که واحد پولیشان یوروست به دست آورده است. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 شام است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM هستید. این موضوعات را در ادامه امین مجله خبری خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی جنرال افضل لودین به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. هیئت اداری ولسی جرگه از این اقدام حکومت ابراز خوشبینی کرده است.
افضل الدین سے تناو منی وزارت دفاع تماریتی سے ویدہ وزارت دفاع لپاره د مخز پالینی جړو څخه ضرورت امنیتی سکتور ته بیمون.
گزارش از ولایت بغلان می رسانند که در نتیجه جاری شدن سیلاب در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان 9 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. برخی از خانواده های 31 مسافر ربوده شده و 10 تن از فعالان جامعه مدنی در پارک زرنگار کابل خیمه اعتراضی برافراشتند. یک خانمی که شوهرش در جمع مسافرین ربوده شده است میگوید
شوهرم تا گریبان گرفته شده. اگر دولت کوشش میکنه، اگر دولت باز تلاش میکنه، اگر دولت به پروای مردم ملت داره دیگه باز تلاش کنه اونا را سلامت بر بگردند.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره و شام بخیر. فرشته نگاه با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری از رادیو آزادی میزبان شما هستم. قرار است به زودی جنرال افضل لودین به حیث نامزد وزارت دفاع به ولسی جرگه افغانستان معرفی شود. اجمل عبید آبدی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را امروز به رادیو آزادی گفت. با این اقدام لست افراد باقی مانده کابینه تکمیل می شود. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه از معرفی نامزد وزارت دفاع ابراز خوشبینی می کند. لیزا ایدری در مورد گزارش می دهد.
پس از یک انتظار طولانی بالاخره حکومت افغانستان قادر به این شد تا نامزد وزارت دفاع را نیز معرفی کند. اجمل عبید آبدی سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت جنرال افضل لودین را به کرسی وزارت دفاع نامزد کرده است. همچنان در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که به زودی آقای لودین جهت کسب رأی اعتماد به طور رسمی به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. به اساس اعلامیه دگر جنرال افضل‌الدین ارکان حرب یک فرد مسلکی بوده و قبل از این در بخش های مختلف وزارت دفاع ایفای وظیفه کرده و در این اواخر به حیث نماینده نظامی در شورای امنیت ملی هم کار نموده است. حکومت روز چهارشنبه گذشته 16 نامزد وزیر را جهت کسب رأی اعتماد و عدم اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. اعضای ولسی جرگه می گویند که کمیسیون های مربوطه اسناد تحصیلی نامزد وزرا را بررسی می کند و به زودی برای آنان صندوق خواهند گذاشت. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه معرفی نامزد وزارت دفاع را در این شرایط حساس یک اقدام نیک می خواند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز دوشنبه به رادیو آزاده گفت که تا اکنون در مورد نامزد وزیر دفاع مکتوب رسمی را دریافت نکردند.
بله، برای ما تا اکنون کدام مکتوب رسمی نامده، اما رئیس جمهور قبلا بر ما تعهد کرده بود که نامزد وزارت دفاع و لوی سارنوالی را به زودی معرفی می کند و نامزد شدن محمد افضل‌الدین به پست وزارت دفاع را به فال نیک می خوانیم، زیرا نیاز به سکتور امنیتی است تا هرچی زودتر سکتور امنیتی ما تکمیل شود و هر زمانی که اسناد آن برای ما رسید و یا رسمی بر ما معرفی شد انشاءالله ما در خدمت خواهیم بود.
حکومت افغانستان به تاریخ 20 ماه جنوری شماره از نامزد وزرا را به ولسی جرگه معرفی کرد، اما برای 7 تن از این نامزدان که تابعیت دوگانه داشتند صندوق رأی گذاشته نشد و از جمع 18 نامزد وزیر 8 تن آنان به شمول رئیس امنیت ملی رأی اعتماد گرفتند. تا اکنون معلوم نیست که چی تعداد از نامزد وزرای جدید رأی اعتماد از سوی اعضای ولسی جرگه را کسب می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از سرنوشت 31 مسافر که در ولایت زابل ربوده شدند تا هنوز خبری نیست. برخی از خانواده های 31 مسافر ربوده شده و ده ها تن از فعالان جامعه مدنی در پارک زرنگار کابل امروز خیمه اعتراضی برافراشتند. آنها تاکید کردند که حکومت در مورد رهایی این افراد اقدامات جدی نکرده و همچنان جزئیات هویت و خواست های ربایندگان را با مردم در میان نگذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش عمیرا الکوزی.
برخی از اعضای خانواده 31 مسافر ربوده شده و فعالین جامعه مدنی تحت نام عدالت خواهان می گویند که حکومت در مورد رهایی این افراد خاموشی اختیار کرده و نتوانسته که ملت را در جریان بگذارد. ده ها تن از این فعالین مدنی با برخی از افراد خانواده های 31 مسافر روز دوشنبه در پارک زرنگار کابل جهت عدالت خواهی برای ربوده شده ها خیمه اعتراضی برپا کرده و تاکید کردند تا زمانی که مسافرین رها ساخته نشوند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. برخی از اعضای خانواده مسافرین اختطاف شده می گویند از 1.5 ماه بدین سو هر لحظه منتظر رسیدن احوال عزیزانشان هستند، اما هیچ کس به صدای آنان گوش نمی دهد. حسین علی که پسرش و خانم قمر که شوهرش در جمع 31 مسافر ربوده شده لادرک است، به رادیو آزادی گفتند از مرگ و زندگی آنان خبر ندارند.
فرزند ما در جمله 31 نفر گروگانه. صد نمیشه جا معلوم نیست. نه از مردگی نه از زندگی. حالا نمیدونم که خدر ختم و قتالی یه قدر 31 نفر گروگانه گرفت. یک خواهری که خود آتش است شاید اینا البته دولت لذت مبرزی.
شوهرم تا گیرایوان گرفته شده. اگر دولت کوشش میکنه، اگر دولت باستلاش میکنه، اگر دولت با پروای مردم ملت داره، دیگمی باستلاش کنه اونا را سلامت بر بگردنده. اگر دولت دا یک رای مکار داشته دا نمیدونم میشیره.
این 31 مسافر حدود 45 روز قبل از ولسوالی شاجوی ولایت زابل توسط مخالفین مسلح اختطاف شدند و گفته می شود که تمامی تلاش ها برای رهایی آنان تا کنون بی نتیجه بوده است. در این حال فعالان نهاد مدنی تحت نام عدالت خواه می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید در این ارتباط سکوت خود را بشکنند و هویت و علت اختطاف ربایندگان را با مردم شریک سازند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت نگرانی های مردم در ارتباط با مسافرین ربوده شده حس می شود و حکومت تا حد توان در این عرصه تلاش کرده است.
برای مردم ما اطمینان میتیم که این مسئله در بالاترین سطح از اولین روز تا به امروز زیر نظر است و هدف ما رهایی به سلامت هموطنان ماست و بی‌تفاوتی در این رابطه صورت نگرفته.
آقای عبدالله گفت در این عرصه اقدامات صورت گرفته و بنابر بعض ملحوظات جزئیات را با مردم شریک ساختن نمی توانند. آقای عبدالله در حال از ارائه جزئیات در مورد هویت ربایندگان خودداری می کند که محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت این مسافرین توسط گروه دولت اسلامی اختطاف شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان تایید میکند که شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه از پاسپورت سیاسیشان استفاده های سو میکنند. سال محمد سال عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت آنان فهرست از نمایندگانی را که نمیتوانند از رای وی آی پی میدان هوایی بین المللی آمد کرزی با پاسپورت های سیاسی به خارج سفر کنند از وزارت خارجه خواسته است. بیشتر نظیفه محبوبی میگوید.
سوی استفاده نمایندگان مردم در ولسی جرگه از پاسپورت های سیاسیشان در سفرهای خارجی و نیز وضع محدودیت در استفاده از راه وی آی پی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی موضوعی است که پای معین سیاسی وزارت خارجه را به کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه کشانده است. سالی محمد سالی عضو این کمیسیون تایید می کند که شماری از نمایندگان از پاسپورت های سیاسیشان استفاده سو می کنند و این کار برای آنان مشکل ساز شده است. آقای سالی می گوید که کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه به همین منظور معین سیاسی وزارت خارجه را روز یکشنبه فراخوانده بود. سالی محمد سالی:
احوال رسیده بود که تقریبا 5,000-6,000 پاسپورت های سیاسی توزیع شده و ما میخواستیم که از این بفهمیم که پاسپورت ها به کی داده شده و دوم در میدان هوایی در ویفی لایحه جور کده از شورای امنیت پاس کده که کی در ویفی برا کی در ویفی نداره. میخواستیم در این بخشا حتما دیگه مردمی هست که دست بالا داره خودش یک پاسپورت از سوی استفاده از نام وکالت است مثل که از موتور استفاده میشه میرقم شاید از پاسپورت دیگه استفاده.
آقای صالح همچنان میگوید که آنان در پیوند به توزیع 4,600 پاسپورت از سوی این وزارت برای کسانی که حق استفاده از پاسپورت سیاسی را نداشتند نیز وضاحت خواست. به گفته وی در کنار نمایندگان مردم در ولسی جرگه دستهای بزرگ دیگر نیز هستند که از پاسپورت های سیاسیشان استفاده های سو می کنند. گزارش ها می رسانند که حشمت خلیل کرزی در کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفته است که این وزارت برای 4,650 تن پاسپورت سیاسی توزیع کرده که مستحق آن نبودند. با این حال وزارت خارجه افغانستان می گوید که سخنان آقای خلیل کرزی تحریف شده است. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت می گوید آقای خلیل کرزی روز یکشنبه به این کمیسیون گفته بود که تنها نام نمایندگان و حلقاتی که نمی توانند از راه وی آی پی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی استفاده کنند به مسئولان این میدان فرستاده شده است.
تعداد را که 4,650 پاسپورت ذکر شده این به اشخاص که مستحق نبوده داده شده. این اخبار مکمل غلط است. از حرف جناب معین صاحب تعریف صورت گرفته هست. خب ما وجود در بخش وی آی پی مربوط به وزارت امور خارجه میشه و هر کس سفر میکنه این ما یک اساسنامه وجود داریم و تنها تشریح معین صاحب بود کسایی که شامل از اون میشن میتونن از میدان اون استفاده کنن و ما بررسی و ارزیابی میکنیم هر کسی که مستحق پاسپورت در این مقداری که هست نباشن ما پاسپورت از اون فرض.
بخش وی آی پی راه مخصوص در میدانهای هوایی است که تنها دیپلمات‌ها و مقام‌های ارشد می‌توانند در سفرهایشان از آن استفاده کنند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه و برخی دیگر از وکلا تأکید می‌کنند که برای جلوگیری از قانون شکنی‌ها باید نام نمایندگانی که از پاسپورت‌های سیاسیشان سوء استفاده می‌کنند افشا ساخته شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
قسمه که در آغاز در خبرها نیز شنیدید که گزارش ها از ولایت بغلان می رسانند که در نتیجه جاری شدن سیلاب در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان 9 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. محمد نصیر کاهزاد مسئول اداره مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که احتمالاً صدها خانه در اثر سیلاب تخریب شده باشد. تا حال به طور دقیق تلفات و خسارات ناشی از سیلاب در شهر پلخمری روشن نیست. اما پیش از سرازیر شدن سیلاب ها ده ها تن به حمایت از بیرق ملی افغانستان و محکوم کردن بیرق های سیاه و سفید مخالفین مسلح دولت امروز در امین شهر یعنی در پلخمری دست به یک راهپیمایی زدند. در این راهپیمایی که از سوی روند سبز به رهبری امرالله صالح تحت نام حرمت درفش راه اندازی شد، اشتراک کنندگان از مردم خواستند تا علیه بیرق های سیاه و سفید که از سوی مخالفین مسلح دولت استفاده می شوند مبارزه کرده و تنها از بیرق ملی افغانستان حمایت کنند. بیشتر احمد بشیر غزالی از بغلان گزارش می دهد.
راهپیمایان که تعدادشان به بیش از 100 تن می رسیدند و هر یک درفش ملی کشور را در دست داشتند، از ساحه پل معدن پلخمری تا مقابل دفتر ولایت راهپیمایی نمودند. آرش راستین یکی از اینها گفت هدف از این حرکت مردود شمردن بیرق‌های سیاه و سفیده که طالبان و داعش می‌خواهند آن را در این کشور بلند نمایند می باشد.
ما را پیمایی را به حمایت از درفش افغانستان برای انداختیم و ما با تمام نقاطیت از امی بیرقی که در زیر چتر امی بیرق ما زندگی میکنیم حمایت میکنیم، برخلاف بیرق سیاه و سفیده که در گوشه و کنار به نوع داعش و طالب اینا بلند میشه، ما علیه اونا مبارزه میکنیم و استادگی قاطع خود داریم.
و یک تن دیگر از این راهپیمایان گفت هیچ بیرقی بجز از همین درفش ملی قابل قبول نیست و آنهایی که میخواهند بیرق های سیاه و سفیدشان را در این کشور بلند نمایند ناکام خواهند شد.
هدف از اقدام امروز ما این است تا فرهنگ احترام و پاسداری از درفش ملی را در جامعه ترویج نماییم. احترام به درفش ملی احترام به آزادی خواهی، عدالت و کثرت‌گرایی است. به درفش ملی خود احترام میگذاریم، اگر دستانی در بلند نگه داشتن آن بلرزد ما آن را نمیگذاریم به خاک افتد.
این راهپیمایی که صبح روز دوشنبه با پخش ترانه‌های حماسی و حمله درفش ملی آغاز شد، 2 ساعت دوام کرد و با صدور قطعنامه بر ضد بیرق طالبان و داعش و حمایت از درفش ملی پایان یافت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و حالا از یک راهپیمایی دیگر، هزاران تن از دکانداران شهر کابل امروز در یک راهپیمایی از حکومت خواستند تا هر چه زودتر در برخی از مواد قانون مالیات بر عایدات تجدید نظر کند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
هزاران تن از دکانداران شهر کابل در اعتراض به آنچه که افزایش مالیات خوانده اند دکانهایشان را مسدود کرده و دست بر راهپیمایی زدند.
مرگ بر قوانین غربی ها، مرگ بر آنانی که از کانادا برای ما قانون میارند.
این افراد روز دوشنبه از پارک شهر نو تا چهارراهی پشتونستان راهپیمایی کرده و از حکومت خواستند تا در ماده‌های 74 و 75 مالیات بر عایدات تجدید نظر کند. محمد حسن سپایی رئیس اتحادیه ملی پیشاوران افغانستان گفت اگر به خواستهایشان رسیدگی صورت نگیرد در آینده تظاهرات گسترده تری را انجام خواهند داد.
تظاهرات امروز یک نمونه بسیار کوچک بود از حرکت مردم شهر کابل. دکانها امروز به طور قسمی بسته شده. اگر به خواستهای ما توجه نشد ما به این حرکات مدنی خود قویتر عظیمتر ادامه خود دادیم و دکانها به طور بسته خود شد.
آقای سپاهی افزود هرچند رئیس جمهور غنی در جریان کمپانهای انتخاباتیش تعهد نموده بود که از سکتور خصوصی حمایت می کند، اما دیده می شود که برعکس عمل می شود. اعتراض کنندگان می گویند که از سالها به این طرف مالیات پرداختند، اما حکومت با یک بارگی مالیات را الا 7 برابر افزایش داده است. صدیق الله قریشی یک تن دیگر از این اعتراض کنندگان به رادیو آزادی گفت ماده های جدیدی که از غرب در قانون مالیات بر عایدات اضافه شده باید حذف شود چون قابل قبول آنان نمی باشد.
کسی که مالیش 2000 بود اون مالیه رسیده به 26000. جوازهای شاروالی قیمتش که 500 بود به 6000 رسیده. از کسی که 10000 بود او به 120000 رسیده. استای ما میش که به هیچ عنوان مالیات یک رفع بلندتر نمی پردازیم، به هیچ عنوان یک رفع جوازهای شاروالی را بلند نمی گیریم.
با گفته آقای قریشی، تطبیق این قوانین زمینه فساد را برای کارکنان وزارت مالیه فراهم ساخته و متضرر اصلی مردم افغانستان است. به دلیل مسدود شدن همین دکان‌ها، اکثر نانوایی‌ها نیز در شهر کابل بسته بود و مردم با کمبود نان خشک مواجه شدند. برخی از این اعتراض کنندگان ادعا کردند که پلیس دو تن از آنان را بازداشت و با خود برده است، اما نیروهای امنیتی در ساحه در این ارتباط ابراز بی‌خبری کردند. در این حال وزارت مالی افغانستان میگوید در قانون مالیات بر عایدات هیچ گونه تغییر وارد نشده، اما مصوبه درجه بندی دو کوکین که در سال 1385 هجری شمسی تصویب شده اکنون تطبیق میگردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی را می توانید از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. شهر پلخمری ولایت بغلان امروز شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های شدید بود. گزارش ها کیند که این سیلاب‌ها تلفات نیز در پی داشت. همین حالا خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی را با خود روی خط داریم. غزالی صاحب، اگر آواز مرا میشنوین برام بگوین که جزئیات اخیر در مورد سرازیر شدن سیلاب‌های امروز چی است؟ اگر آواز مرا میشنوین برام غزالی صاحب بگوین، به شنوندگان بگوین که جزئیات اخیر سرازیر شدن سیلاب‌های امروز شهر پلخمری چی است؟
ارقام ابتدایی را که ریاست مبارزه با حوادث ولایت بغلان ارائه کرد، 6 نفر کشته، 5 نفر زخمی، تعداد 3 نفر هم مفقود الاثر است. اما مردم محل میگن بیش از 10 نفر مفقود الاثر است، چون اثر بود همه متلاشی شده بودن، رفته بودن، به طرف های فرار کرده بودن، یعنی که کسایی که نامدن هنوز خانهاشون نامیدن که گم هستن و تعداد تلفات هم مردم میگن که بیشتر از 10 نفر است. و چون پلخمری بخش های مختلف شعی سیلاب کوبید، هنوز آمار دقیقی از خسارات منازل مسکونی وجود نداره، ولی میگن سطح خانه تخریب کلی شده.
غزالی صاحب، اگر بگویید که آیا تیم های نجات در ساعتی که خساره دیدن رسیدن به مردم کمک میکنن یا خیر؟
امی لحظه اجسادی که زیر آوار مانده توسط تیم های نجات بیرون کشیدن هستند. این که موفق نشدن این شو بارندگی نیست، ممکن است موفق شدن تیم های امداد یا نجات رسیده.
تشکر. بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان را با خود داشتیم که در رابطه به جزئیات اخیر از سیلاب‌های سرازیر شده شهر پلخمری گزارش می‌داد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین‌المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی
نیست. There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
گزارش ها می رسانند که در خشونت های جاری در جنوب یمن ده ها تن کشته و زخمی شدند. این تلفات در جریان درگیری ها بین شورشیان اوسی و قوای وفادار به رئیس جمهور یمن به میان آمده. ستار فروخ گزارش می دهد.
منابع صحی و نظامی می گویند که در جریان درگیری های تازه میان شورشیان شیعه و جنگجویان وفادار به رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی در جنوب یمن ده ها تن کشته شدند. از یک مقام که نامش ذکر نشده نقل گردیده است که می گوید حداقل 19 شورشی شیعه حوثی و 15 تن از ملیشه های طرفدار عبدالرب منصور هادی شب هنگام کشته شدند. این تلفات در حال به میان آمده است که قوای رقیب برای به دست گرفتن کنترل شهرک داله جنگیدن. گزارش شده است که 17 غیر نظامی از دیروز به این سو در شهر عدن کشته شدند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که در نتیجه درگیری شورشیان و نیروهای وفادار با رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی در جریان 2 هفته گذشته بیش از 500 تن در عدن کشته شدند. شاهدان گفتند که درگیری ها امروز در چندین منطقه جوار شهر عدن در حال ادامه یافت که شورشیان برای تصرف این شهر بندری تلاش داشتند. گزارش شده است که با وجود حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حوثی‌ها و واحدهای نظامی متحد آن دیروز به داخل مرکز شهر عدن به پیشرفت‌های تازه دست یافتند. در این حال این ائتلاف حملات بر اهداف شورشیان در بعضی از مناطق به شمول اطراف صنعا پایتخت یمن و سعده در شمال این کشور را که سنگر عمده شورشیان به حساب می‌آید ادامه داده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار برقراری 24 ساعت آتش بس در یمن شده تا خانواده های نیازمند بتوانند کمک دریافت کنند. در همین حال وزیر دفاع پاکستان میگوید ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان شیعه در یمن از اسلام آباد خواسته است که تیاره های نظامی، کشتی ها و نیروی زمینی فراهم کند. خواجه محمد آصف در حال امروز این مسئله را ابراز کرد که پارلمان پاکستان به اسا در خصوص تقاضای عربستان سعودی از پاکستان برای کمک نظامی در یمن را آغاز کرده است. نواز شریف صدراعظم پاکستان هفته گذشته از دو مجلس پارلمان این کشور خواست تا در این مورد بحث کنند که آیا پاکستان این درخواست برای پیوستن به ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی بر ضد گروه حوثی در یمن را بپذیرد یا خیر. شریف با تکرار گفته است که از هر نوع تهدید به تمامیت ارضی عربستان سعودی دفاع خواهد کرد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان با رادیو آزادی. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشویم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.